د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د طالبانو وروستي اقدامات او د امریکا خبرداري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د طالبانو وروستي اقدامات به د افغانستان لپاره ورانوونکي پایلې ولري. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي مؤسساتو کې خزې د کار کولو منع کړي. او د طالبانو په واکمنۍ کې د هنرمندانو ژوند ته کتنه کوي. د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، په ودونو کې د سندرو په ځای ناتونه او خطبې زمزمه کیږي. یو شمیر افغان هنرمندان وی د ورځني ژوند مخ کې وړلو لپاره خوراکي توکي پلوري.
سلامونه ستړي مشه تاسو د امریکا غا کاشنا ټلویزیون د یک شنبه ورځ خبرونه ګوري او نن د دسمبر 15مه نیټه ده. د افغانستان په اړه مهم خبر لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د طالبانو وروستي اقدامات به د افغانستان لپاره ورانوونکي پایلې ولري. طالبانو د نجونو محصلینو پر مخ باندې د پوهنتونونو د تړلو وروسته په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی دی. ځینې دولتونه او نړیوالو مؤسسو د مرستو رسولو په بهیر کې د احتمالي ستونزو رامنځته کېدو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ د یو مکتوب ترڅ کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو کې د میرمنو پر کار کولو بندیز لګولی دی. دغه مکتوب کې راغلی چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراعاتول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پر خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز دغه یواد لپاره ویجاړونکی بللی دی. زه په ژوره توګه خواشینه یم چې د هغو ښځو پر وړاندې بندیز چې افغانستان کې بشري مرستې رسوي میلیونونو خلکو ته به د حیاتي مرستو رسول ټکنی کړي. میرمنې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو پر رسولو کې اساسي ونډه لري. دا پریکړه به د افغان ولس لپاره ویجاړونکې وي. د سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق مدیر جورج لایا اداجی ویلي چې پر افغان میرمنو د کار بندیز به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د روغتي خدماتو وړاندې کول، تغذیه او زده کړو په برخه کې پراخې پایلې ولري. د ژغورنې نړیوال کمیټې هم په دې اړه سخته ناهیلي ښودلې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د طالبانو دغه تازه پریکړه غندلې ده. ویلي دي چې دغه پریکړه د ښځو بنسټیز حق له پامه غورځوي او د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د دې ترڅنګ چې د ښځو ابتدایي حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم چې طالبان ځان لپاره غواړي یو ستره لانجه او جنجال جوړ کړي، ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د افغان میرمنې غږ باید جګ شي او دغه سیستماتیک تبعیض چې طالبان د ښځو پر وړاندې کومه پالیسي اختیار کړې ده، دې ته باید د پای ټکی کېږدي. افغانستان یو بل ناورین ته نږدې دی او زما هیله او تمه هم دا ده چې په دغه ناورین کې د افغانستان خلک خپل تصمیم
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فشارونو دوام افغانستان نامنوی طبيعي
دی. وطن مزاج داده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشارونو څوک کاری نو دې معنا داده چې افغانستان بیرته بد امنی او ګډوډي طبيعي او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د طالبانو دغه پریکړه وروسته لاغې صدره شوې چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو زده کړې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي.
ای ممنوعیت نتایج ناگوار می داشته باشه در اجتماع و بعضی از طالبان از دین یک تعبیر خود دارن که ای نتایج تاسف بار می داشته باشه برای افغانستان.
د طالبانو لبیا واکپلیدو وروسته په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې او د زیات شمیر خزی او نجونې د خپل کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکي بلل کیږي. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
د افغان محصلینو یوې ډلې پرون شنبه د بلوچستان په کوټي ښار کې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه پر ضد مظاهره وکړه چې جنجونی محصلینو یې په هندونو ته لټلو منع کړی دی. دوی د کوټي ښار د پریس کلب مخې ته راغون شوی او په لیکلو شوارونو کې د جنجونو د تعلیم او د خزو د کار کول غوښتل. طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته له تعلیم محصلین په هندونو ته لټلو او خزو د مؤسساتو کې د کار کولو جیم ته ورزش جیم ته د ورزش کولو او پارکونو ته د ورتلو منع کړی دی.
زه وایم دا ناکامه پریکړه ده چې د افغانستان حکومت کړي. تاسې په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نه وینئ چې له تعلیم پرته یې پرمختګ کړی وي. نو له تعلیم څخه د نجونو منع کول یا تعلیم ته اجازه نه ورکول یوه مایوسه کوونکې پریکړه ده. په نړۍ کې داسې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو د تعلیم له حق سرغړونه وکړي یا یې له تعلیم منع کړي.
پام دې ارتباط نن په فرانسه کې هم د طالبانو د حکومت د خوانه د نجونو د تعلیم او تحصیل بندیدلو په اعتراض کې مظاهره وشولې. نور جزئیات به د مظاهرو له ساحې د امریکا غږ د خبريالې هلې اسد نوورو چې په سکایپ موږ سره ده او د مظاهرو په ساحه کې ده. الی جانې زما غاوري خو دې کې چې غږ صفات درشي درته ویل شي چې د مظاهرې چا تنظیم کړی دي او چا په کې ګډون کړی دی.
ډیرمنه سلام آشنا ستاسو ته او ټول لیدونکو ته. بلې نن د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې دلته د پاریس د افغانانو د کلتوري ټولنې په مشرۍ یو مظاهره راغوښتل شوې وه چې ګڼ شمېر افغانان ورته راغلي دي او د دوی غوښتنه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانستل وه. یا دا ونه کوم چې امدل کا ما سره د امدغه دریون یو تنظیمونکه او د پاریس د افغانانو د کلتوري ټولنې مشر را سره ده. نوري معلومات لدوی اخنو چې دغه مظاهره ولی او راغوستي دا ګډونوالي چوکوه او د اخر سپستري مشه کوله شي راتوې چې مظاهره اصلي هدف مو څو
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته. د دې مظاهره د دوه موضوع په خاطر ولا لومړی په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو بندیدل د نجونو پر مخ باندې او دوهم په پاکستان کې د افغانو مېرمنو نجونو او کوچنیانو د زورول او په بندیخانو کې اچول ول. منګا دلته ټول افغانان راټول شوی دي په خاطر ولو چې له حاکمې ادارې څخه منګا وغواړو چې د افغانانو جنو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تعلیم د ترقې لار ده، تعلیم د آبادۍ لار ده، تعلیم د منګا حق ده. منګا کولای شو چې تعلیم لارې آینده لسونه تغیر کړو. منګا کولای شو چې تعلیم لارې منګا خپل هیواد خپل پخو درولو او حاکمې ادارې نه منګا دا غوښتنه ده په پردی هیوادونو کې خصوصا د موږ په همځای هیواد کې پاکستان کې حکومت افغانان زورول کیږي. حکومت افغان میرمنې نجونې ماشومان په دیندانونو کې پراته دي چې هغه غوښتنه دی وکي حاکم ادارې نه موږ دا غوښتنه ده چې ولس رانی زی کزان ته دی ولس غوښتنو طلبای کوی ولس ومنه چې ولس کوم مشروع غوښتنه دي هغه ورته ورسره ومنه ولس ته د تعلیم د تعلیم د ولس نجونو ته د تعلیم لارې پرانی ده د تعلیم دروازې ورته خلاصې کا تاګه د موږ مختلف او د همدغه په خاطر باندې موږ راټول شوو.
بلې
بالکل اورم ومیلی دل دوی ټول جزئیات خپل ور کړل دي کې شک نشه چې دوی خپل غوښتنې درلودلې او ماتره کړلې چې دوی و مدني ټولنه ده او نظریات لر لازمنن چې مظاهری جریان او زمنګلیدونکو ونه شکړه چې پوره د سکایپ ملمس سره زمنګ ساسي مرکه په تفصیل سره وګوري. پر صورت زحمت نه مننه، معلوماتونه مننه کور ودان. درنو لیدونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خوانه په هنتونونو ته دنجونو د تک تر مخنیوي ورسته د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانه وزیر علي احمد جلالي وی طالبان په خپل منځونو کې ګڼ مشکلات لري. خغلی جلالي ویلي دي چې د طالبانو حکومت د یو حکومت ماهیت نه لري، ځکه نه داخلي او نه هم خارجي مشروعیت لري. سمیع الله جلالزی د خغلی جلالي سره مرکه کړې ده او په پیل کې د طالبانو د خپل منځي اختلافات په اړه پوښتلي.
درې مسلې هم ده چې په امریکا کې په اروپا کې فکر کوي چې طالبان دایمي یو قوت نه دی لمنځه تلونکي دي. اول په داخل کې دوی سره متحد نه دي، په خپل منځو کې اختلاف دی، که څه هم اوس دوی نه غواړي چې دا یعنی کار میدان ته راووزي، ځکه په هغه صورت کې ټول سره مرسیږي، اما په خپل منځو کې اختلاف دی. دا یو اختلاف دا نهایی که د استقرار یا د بقا دغه نه ده، منافی ده. دوم درش نه داخلی مشروعیت لري نه خارجی مشروعیت لري، او په نتیجه کې بالاخره یا د داخل نه مسلحانه یا غیر مسلحانه مقاومتون زیادی ایدیف مقابل که، او هم پا خارج پا سیمه که چی چرت در تروریسم او در بیستوباتی پا افغانس که دامه که دوی هم پا این زمان که دو قردل و تقویه کوی چه واری دوی دی طالبانو یا دی ملایانو در حکومت کمزوره که دی ملایانو حکومت اصلا دی حکومت ماهیت نلری فعلا، زکر دوی نه داخلی مشروعیت لری نه خارجی مشروعیت لری، پر نتیجه که نه خلق خوکی واری او خلق تختی، پر نتیجه دوی یوازنه وسیله کنترول ده، دی کنترول ده پاره تهدیدونو پیدا که در تهدیدونو بالاخره تاریخ خوده لده چی در تهدیدونو یو حتی چی ورسیگی اگه پر نتیجه منفی ده، پر نتیجه که اگه قوت لمنزدی ته وسه فعلا په دنیا کې ډېر داسې قوتونه داسې یو حکومتونه یا ډلې راغلي دي چې فعل صرف د کنټرول او د زور له لارې غوښته چې حکومتو کې ټول له منځه تللي دي، او طالبان له دې نه مستثنا نه دي.
په نظر طالبان څه باید وکړي؟ حداقل په دې لنډ وخت کې چې په شکل د دنیا سره د خپل روابط چې اوس کرا کرا موږ تاسې په ځینو مواردو کې وینو مخ په خرابېدو دي، یو څه دغه روابط ښه کې دغه د همه شموله حکومت مسله هم یادیږي، یا مثلا په ښځو باندې د فشارونو کمېدلو مسله هم ده. نور کوم موارد تاسې فکر کوئ چې د طالبانو لپاره ضروري ده چې په دفتن کې تغییرات راولي، او حداقل داسې ولاره جوړه کړي چې د دوی د بقا او د ټول افغانانو د سهم اخیستلو دپاره فرصت مساعد شي؟
ایدیال خبر خوام دغه ده چې هغه ژمنې چې کړي وي هغه په ځای کړي، مانا دا ده چې د افغانستان له ټولو ډلو سره کښېني او یو د ټولو په شمول حکومت جوړ کړي. د ژبو په شمول حکومت دا نه ده چې فقط په سمبولیک ډول سره یو څو چوکۍ او چاته ورکړي، نه، باید په ټول دولت کې په ټولو چارو کې هم خپله سیاسي قوتونه هم تعلیم یافته خلک هم ښځې هم نارینه د تصمیم گیری په کرسیو کې په مقامونو کې یعنی موظف شي، یعنی هغه کار وکړي لکه چې نور اسلامي ونه کې دغه همسایه حکومت دی وګوري پاکستان ته دغه شي کې دغه نور هیوادونه چې د سیمه کې دغه شي دی وکړي، هغه اسلامي مالک نه دي، دی اسلامي دغه کار دی وکړي. اما خبره دا ده بیرته توان لري که یا فکر نکوم چې توانې ولري فعلا، ځکه توانې په دې نه لري چې که دوی دغه نورې ډلې راوساتي د خلکو نظر وغواړي دوی په خپل لمنځه ځي، ځکه دوی نه مقبولیت لري، نه په شرعي لحاظ مقبولیت لري، نه په ایدیالوژیکي لحاظ مقبولیت لري، نه په سیاسي لحاظ مقبولیت لري، نه هغه علمي یا اداري صلاحیت لري. په نتیجه که دوی نورې ډلې راوغواړي په نتیجه کې خپله له منځه ځي، ځکه دوی نه غواړي فقط د کنټرول له لارې غواړي خپل بقا وساتي. نو ځکه و پراخ بنیاد حکومت را جوړ شي د خلکو په خوښه دا ثبات راولي افغانستان، مګر دوی له منځه پکې ځي.
د تعلیمي محرومیت په اړه یو بل راپور هم لرو. د طالبانو د خوانه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز زده کوونکي او د هغوی کورنۍ ناهیلي کړي دي. نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو پرېکړې د ژوند ټولې هیلې رژولې دي.
مرواچ پوهنتون ته تللو یواز یو څو میاشتې لرې وه، که پوهنتون ته تللې وې هغه به پوهنتون ته تلونکي د خپلې کورنۍ لومړنۍ انجینۍ وې، خو اوس د زده کړو په اړه د مروا ټول خوبونه له منځه تللي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو له بندیز وروسته نجونې نور پوهنتونونو ته نشي تللی.
بسیار زیاد گجی که خون شما امروز که خواه باشم از این کدر نگفتن که مستقب سر زنها را بزنن، مگم این کارا نمیکدن، ما چی کنیم دیگه، چی قسم بگویم نمیکنم.
د مروال د هغې د کورنۍ د ژوند ټوله سرمایه د هغې د پلار د سبزۍ پلورلو یوه کوچنۍ لاسي ګاډۍ ده، خو د مروا هیلې لوړې وي. هغې په تش لاس د نرسینګ په برخه کې له لوړو زده کړو وروسته غوښتل د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې د محرومو ښځو درملنې ته مخه کړي، خو د طالبانو لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز ناهیلي کړي.
خدا به از هستی فلش دختر هست نمیکرد ما هیچ خلق نمیشیم که قرار بچه هست هستیم من نمیفهم امور است بسیار زیاد نرد حتی از بودن خود در دنیا دیگه پشیمان هستم کاش هیچ نمی بودیم در دنیا اصلا باوجود نمیم
که طالبانو دنجونو پر لوړو زده کړو بندیز نه ویلګولې مروا به یو څو میاشتې وروسته ل خپل ورور حمید سره یو ځای خپل لوړې زده کړې پیل کړې وي
څو دیگر خون شوم چې مو مخاستم د پولی خودم هم شوم شریم خوارم یو ځای ورسات یو موافقت د ګم بولا بره و مې خواستم چې د پولی خودم هم شوم بره نسیت بسیار به مشکل درس خوان زحمت کشید تو خن ډاکټر زحمت کش هستن خب چی وګورم دغه
د خزو پر زده کړو بندیز یوازې خزینه زده کوونکي او زده کړیالان نه دي خوښینه کړي بلکې د دوی کورنۍ هم اندېښمنی کړي د مروه مور وای چې د خپل لور د ناهیل ژوند لیدو توان نه لري
به شما خو بچه او دختر ما چی نه بردش بر ما یکیس خو دیگه عزیز خوش میشم که بچه این برستن یعنی رسیده میشه از یک سو جگرم خون میشه که دخترم باید رسیده فامیده شد وقتی که دخترم فامیده رسیده نشه خواهندهشن تا اینده ما رو خراب میشه خود
طالبانو تیره اونای دو دوی تر دویم امر پوری دنجونو پر لوړو زده کړو بندیز ولګول د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او افغانستان بهر لتون دو غبرګونو سره مخ شو احمد الله چیوال آشنا تلویزیون واشنگتن
داشنا تلویزیون خبرونه ګوري او دلته په واشنگتن کې د امریکا د استازو د جرګې ځانګړي کمیټې چې د 2021 میلادي کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې د بریټ پلاټنې کوله خپل وروستي راپور خپور کړی دی د یو کال او شپږو میاشتو څېړنو او تر زرو زیاتو شاهدانو څخه تر پوښتنو وروسته پلاټون کې ډلې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تورنۍ چې په دې پیښه کې لمسوونکې ونډه درلوده او غوښتل یې چې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست ټاکنې بې پایلې کړي
نږدې دوه کاله وړاندې د امریکا پر کانګرس د تیرو دوه پیړیو تر ټولو خونړی برید د امریکا د کانګرس غړو د هغې ورځې د پیښو په اړه خپل بشپړ راپور چې پخوانی ولسمشر ټرمپ د بلوا په بارزه هڅونه تورنوي خپور کړ
زمونږ د میاشتو میاشتو څېړنو څخه څرګندېږي چې په دغه یو سلو و اتیا دقیقو خپل قانوني مسؤلیت چې په ریښتینی ډول د قوانینو پلي کېدل دي په عملي توګه له پامه غورځول شوي وو ځکه چې بریدګرو هغه څه غوښتل چې ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د واک د سوله ییز لیک مخه ونیسي
په دې راپور کې ځینې داسې شواهد او سندونه راغلي دي چې پخوانه دي خبره شوې
دا د عامو وګړو لپاره د تاریخ یو برخه ده چې په پراخه کچه په خپل ګوري لکه څنګه چې موږ د سپتمبر د یو لسمې نیټې د پیښې په هکله د پلاتون کې کمیسیون راپور ګورو او باس قربان کوو دا د امکان تر کچې د هغې ورځې د وقتونو د ساتلو په مخه یو تاریخي ریکارډ ده
پلاتون کې پلاوی درا ټول شوی شواهد پر بنسټ ترامپ په غنو جرمونو تورن غنلای او عدلي اورګان ته معرفي کړی دی دا د امریکا په تاریخ کې د خپل ډول لومړی پیښه ده
د امریکا د ډیموکراټیک سیستم یو اصل چې دغه سیستم یې ثابت ساتلی دا د چینو ولسمشر او نوې اداره تر ډیره د پخوانی ولسمشر سره کار نه لري او د یو پخوانی ولسمشر د محاکمه کولو نظریه د امریکا په تاریخ کې نه درغلی او د دې پیښې رامنځته کېدل څرګندوي چې د پخوانی ولسمشر ټرمپ کړنې تر کومه حده افراطي وې
ټرمپ پر پلاتون کې پلاوی بیا بیا نیو کې کړي او د دوشنبه په ورځ ویلې دي چې محاکمو ته معرفي کېدل یې پیاوړی کوي د جنوري د شپږمې په بریټ کې د خلکيال عمل تر 913 زیات خلک محاکمه شوي او د ریپورت لمخې زیاتره پر خپل کړنو پښیمانی څرګنده کړې ده خو ځنې افراطي شنن کې وایي چې هغه خوځښتونه اوس هم د ودې په حال کې دي
د ټولنې کړنې وګورئ هغوی په ځانګړي ډول د جنوري د شپږمې د پیښې اړوند د توتیو په نظرو کې تر بل هر وخت ډېر ډوب دي
راپور دغه راز د کورنیو افراطیانو له لوري د رامنځته کېدونکو ګواښونو د وړاندوینې په برخه کې د قانون د پلي کوونکو او استخباراتي ادارو ناکامۍ مستندوي
We have a much greater
موږ د کورنوی تورستانو د ډیر لوی ګواښ سره مخ یو د هغو خلکو د ګواښ سره چې غواړي د امریکا سیاسي سیستم له منځه یوسي، چې دا خلک اوس واقعیتونه نه مني. په امریکا کې شته او په ډېر شمېر شته. دوی د قانون حاکمیت نه مني، دوی د ټاکنو پایلې نه مني او غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو په وړاندې وسلو اخیستو ته مخه کړي.
د دغه راپور خپرېدل د کانګرس د پلټونکو پلاوي کار پای ته رسوي. د امریکا د عدلیې وزارت د جنوري د شپږمې د پیښو په هکله خپلې پلټنې کوي چې امکان لري پر ټرمپ د تورونو د تعقیب پرېکړه اغېزمنه کړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او د پرون یعنی د شنبې ورځ رئیس د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د ډیری واوري ورېدلو له امله 1.1 میلیون کورونو، کار ځایونو او پلورنځیو باندې برېښنا قطع شوې ده او داسې اندېښنه مخ په زیاتېدو ده چې کېدلی شي دا ستونزه د پولیسو او اطفایي خدماتو او د مخه واورو او کنګل ځپلي ایالت نیویارک یو هوایي ډګر هم زیانمن کړي. چارواکي وایي په ټول امریکا کې د سړې هوا او واورو او په کنګل وهلو سرکونو کې د ټکرونو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. د کرسمس رخصتۍ په دې ورځ چې اکثریت خلک په سفرونو کې دي، څه په هوایي ډګرونو او څه د سرکونو بندېدلو له امله پان پاتې دي. په انډونیزیا کې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لسګونه وږي او کمزوري روهینګیایي مسلمانان د انډونیزیا په شمالي ایالت آچی کې نن یکشنبه موندل شوی دي. دا کسان په اونیو سمندر کې پاتې وو. یو سیمه ایزه پولیسو ویل چې د 85 کسانو یو ډله نن یکشنبه سار د لاګنګ کلی اندرا پاترا سمندري څنډې ته ورسېدل. کلیوالو ویل چې دا خلک په قوم روهینګیایان دي او په وړو کښتیګانو کې سپاره وو چې دوی ورته د تم کېدلو ځای ورکړی دی. ملګرو ملتونو او نورو ډلو د په ورسی د جنوبي اسیا له هیوادونو پوښتنه وکړه چې څه ناڅه 190 کسان چې ګمان کېږي روهینګیایي کډوال وي په خپلو سمندري ساحو کې وژغوري. د میانمار یا برما امنیتي ځواکونه د روهینګیایي مسلمانانو په ډلې ځوښنه دا وایي د کورونو په سوځولو او جنسي تیریو تورن دي. او نن د کرسمس یعنی د عیسی علیه السلام د زوکړې ورځ لمانځل کیږي. ګڼ شمېر فلسطیني عبادت کوونکو په غزې تړنګه کې د رومن کاتولیکي کلیسا کې د کرسمس په جشن کې ګډون کړو. د کاتولیکانو یو مذهبي مشر په بیت المقدس کې نن یکشنبه په اصلي کلیسا کې د کرسمس د جشن مراسمو مشري کوله. په دې مراسمو کې په سلګونو عیسویانو ګډون کړو. د شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د کرسمس جشن لمانځنې ته په زرګونو سیلانیان هم ورغلي او دا د کلیسا لیدنه وکړه چې ګومان کېږي عیسی علیه السلام به پکې زیږېدل. نن د کرسمس یعنی د عیسی علیه السلام د زوکړې ورځ لمانځل شوې ده. ګڼ شمېر فلسطیني عبادت کوونکو په غزې تړنګه کې د رومن کاتولیکي کلیسا کې د کرسمس په جشن کې ګډون کړی. او د امریکا د نورو خارونو په څیر د کلورادو ایالت د جنور خار هم د نورو راغلو ماجرینو د ځای په ځای کولو د ستونزو سره مخ دی. د دسمبر د 9 نه تر اوسه پورې څناڅه 1.5 زر نوي ماجرین د جنور خار ته رسیدلي دي او د جنور د خاروالۍ په وینا دوی سره د بشري مرستو لړۍ هم د ژمي د رخصتۍ له کبله په ټپه ولاړه ده.
د وینزویلانه دراغلی او شکلن مهاجر لپاره د ډنور پلارو کوڅو کې داسې ګرځیدل واجب صحنه ده.
ډنور کې ډیره سخته یخنی ده، ډیره زیاته. سلور کمیسونه او درې جاکټونه مې اغوستي دي.
د غځوان چې خپل اصل نوم خودل نه غواړي مونږ یې د الیکس په نوم یادو. دای تقریبا دوه ورځې مخکې له یو اوږده سفر نه وروسته له سویلي امریکا شمالي امریکا ته رسیدلی دی.
ما په ځنګل کې په ورځو ورځو مزل وهلې، نه د خوړو لپاره څه نه د اغوستو لپاره. نه مې سم خوب کړی او نه آرام. ډېره سخته لار وه او موخه امریکا ته را رسېدل او خپل ژوند ښه کول و.
الیکس له هغو تقریبا 1.5 زرو مهاجرو له جملې څخه دی چې د ډنور ښار ته راغلي دي. دا ښار د مکسیکو له سرحده قریب 0 کیلومتره لرې دی. د دې ښار ښاروال وایي چې دوی تقریبا 2 میلیونه ډالره د نورو راغلو مهاجرو په چارو مصرف کړي دي.
I implore Congress.
زه د امریکا د استازو جرګې او فدرالي دولت څخه غواړم چې باید عاجل ګام واخلي. موږ دغه کډوالو لپاره د اوږدې مودې او لنډې مودې کارونو ته اړتیا لرو.
د ډنور ښاروال د نورو راغلو مهاجرینو د ځای په ځای کولو لپاره ښار کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او دولتي ودانیو کې کمپونه جوړ کړي دي. خو د دسمبر سخت ژمی او د کرسمس رخصتیو د مرستو کارونه سخت اغېزمن کړي دي. خو بیا هم د مرستو کارونه څناڅه روان دي. د مرستو ډکې قریب شپږ لارې تر ماښامه دوه مهاجرینو لپاره د ضرورت وړ شیان را رسولي دي.
زه په دې خوشاله نه یم چې دومره زیات کډوال امریکا ته را روان دي، خو دې نه معلومیږي چې نړۍ د څومره سخت ناورین سره مخ ده.
د ډینور ښار د خپل خاص قانون په اساس د مرکزی دولت سره د مهاجرت د قوانینو په عملي کولو کې مرسته نه کوي. دلته راغلي زیاتره مهاجر له وینزویلا نه د اقتصادي مشکلاتو له کبله راغلي دي.
زه وینم چې ډېر پام د وینزویلا نه راغلو مهاجرینو ته کیږي، خو موږ تیرو لسو کلونو کې په هونډوراس، ګواتیمالا، سلواډور او حتی مکسیکو کې هم مشکلات لیدلي. زه وینم چې د مهاجرو راتګ په زیاتېدو دی، ځکه چې دغه ملکونو کې لا هم وضعیت هغسې خراب دی.
موږ ډېر زیات وسایل نه لرو، که مو لرلې نو موږ به هیڅ ستونزه نه درلوده.
یوازې په یوه شپه کې تقریبا 115 مهاجرین دینور ښار ته رسیدلي، خو نورې له موقتي کمپونو نه د ښار لوري ته خوځېږي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د واکمنۍ مخکې د سردار محمد په څیر هنرمندانو خپل معیشت د خپل هنر د لارې نه تامینو. خو د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، د موسیقۍ غږول او اوریدل منع شوي. اوس په ودونو کې د سندرو په ځای نعتونه او خطبې زمزمه کیږي. د ازادي راډیو خبریال په افغانستان کې د ځینو هنرمندانو سره د هغوی د ژوند حال او احوال پوښتلی دی.
د هارمونی پردې هغه موسیقي غږوي چې اوس یې اوریدل منع شوی دی. سردار محمد له څه باندې 2 لسیز رئیسې موسیقي غږوي او هم بدلې وایي، خو وایي وخت د طالبانو له بیا راستنېدو رئیسې دای لومړی ځل دی. اوس بې وزلی او لوږه هم د هغه د 9 کسیز کورنۍ شانی ولیده، ځکه د واده په محفلونو کې چې د هغه د عوایدو یوازنۍ لار وه نور د ګډون حق نه لري.
په دې موده کې زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هر ورځ بدتر کیږي. لمده که وچه ورځ کې 2 وخته ډوډۍ وخورو، یو وخت یې نه خورو. حقیقت وایم،
اخلاقي فساد چې کله رامنځته کیږي
د واده په محفلونو کې د هغه د موسیقۍ ځای دینی نعتونو نیولی دی. خو سردار محمد هر ورځ په ساعتونو پیاده ګرځي تر څو زیات پیرکی خرڅ کړي. د کرایې نشتون د خوړو او کلی لپاره د پیسو کمښت د هغه د ژوند تر ټولو لوی ستونزو څخه دی.
روزانه زیو شوی
هر ورځ لیو نیم سل او 200 زیات نکیږي.
وزي یو نیم ساعت به ساعت مخارج خونه رو پر کدام
میتنی؟ نه گزاره کو.
د موسیقۍ په بندیدو سره د سنگ ترشی واټ او د کابل خرابات کوڅه ته چې د محلي موسیقۍ مرکز وو، اوسې په خوانې ګڼګونه نه دا ور پاتې. عزیز حمیدی چې له څه باندې 40 کلونو رئیسې موسیقۍ غږوي او دلته یې د موسیقۍ د آلو د خرڅولو دفتر هم درلود، وایي اوس په کراچۍ کې توکي خرڅوي.
ما خو اس پلار ګورم کوم
موږ له پلارونو موسیقي غږو، موږ کوم بل مسلک نه لرو. زموږ ډوډۍ، خوراک او حتی زموږ کفن، مړې او ژوندې هم د همدې موسیقي راوایت دي.
مرده ما، زندې ما از همین موسیقي بوده.
وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته اکثر موسیقي غږونکي او هنرمندان ارشیوي چې خپل مسلک پرېږدي. د طالبانو د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي وو چې اغه کسان چې مسلکی موسیقي دی باید ځان ته بل مسلک ومومي.
د دې سره پښتو خبرونه پای ته رسو خو د په انټرنیټي پانو باندې او په سټلایټ او د فیسبوک په وانه د ری خبرونه هم دا اوس هم دا شی په پیلي کې زمونږ همکار محمد احمدی صاحب دلته په سټوډیو کې تاسو ته د ری خبرونه وړاندې کی احمدی صاحب ستړي مشي تاسو سره رینن لیدونکو ته
سلام آقای آشنا بش روز شما بخیر باشه در برنامه امروز خبرهای مهم واکنش ها به فرمان طالبان به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی خارجی و داخلی هست که همراه مهمان این مسائل با تبعات این ممنوعیت را بحث میکنه با ما همراه باشین تا لحظات بعد برنامه دری با گزارش ها آغاز میشه